سو یو
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو په افغانستان کې اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا اونیز خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقوقونه لرو خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته د امریکا او اروپای ټولنې او یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بې رحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپای ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول د نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او هغه د بشریت ضد جنایت دی. افغان یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو څو همکارانو سره د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. ښاغلی حقیقي پرون چهارشنبه په یوټیوب شبکه کې یو ویډیو ایښي او وایي چې له زندانه ډېرې خاطرې لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغه له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګونه ده. او امریکا پر څو ایرانی چارواکو د مظاهره چانو د ځپنې لقبله نوی بندیزونه ولګول. په دغو چارواکو کې د ایران لوی سرنوال محمد منتظری او یو شمیر پوځي مسؤلان شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي د ایران لوی سرنوال محکمې هڅولې چې د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو ته سختې سزاوي ورکړي. د ایران حکومت د نړیوالو له نیوکو او بندیزونو سره سره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی او لسګونه اعتراض کوونکي د اعدام په ګډون په سختو سزاوو محکوم کړي دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر په هانتونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په هانتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوې ده وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي. خو کل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا خیله می درلودله چې باید د ماده فراغت په کونده کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې ما سره زحمت کول د ماته لارښوونه کړې دي ډیره تلوسی سره می هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې وینم. د نارینه او استادان نه ګډون د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون ته هغه څه د جهره ماسله یې ډیره زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې الکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي ویې ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې الکانو ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو
نجونو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو او ارمان لري چې اولادونه تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامه وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره وي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره وي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډیر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډیر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي، او ډیر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډیر ارزو او ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي، نو مور باید تر څنګ اوسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور دا غواړي، بالخصوص زه خپله مخبل د اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو او ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسیږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي، د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور او پلار لټوي، چیرته د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرته د چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي. چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي، او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي، وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي، او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخاورو.
دا یو مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلق مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي، او دا فراغت به د ماته یو مختلفو دوستانو د طریقه یا کورنۍ د طریقه ماته مبارکي راکول کیږي. زه به څه رقم دو ته آمادګي نیسم. دا د هر ځوان یوه وسوسه ده. دا په ورکینګ چټکۍ پورې هیڅ تفاوت نه لري. احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري، یوه نجلۍ هم لري، او هیڅ د دو بیان ډیر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي، په خصوص فراغت دی. پانتونه هدف یې چې زه فارغه یم یا فارغ یم، زه به په ډیر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشتې اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي، هغه یې دو په خاطر چې بیا په مغه رشته کې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نو د مو په وخت کې دا ورځ ډیره ښه لمانځل کېدله، د پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله، او دا رقم د کورنیو دپاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به هلته ډېر غټ مراسم و، تبریکي به وه، ګلونه به و، او موږ هم په ګلونه لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون، هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم، خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم، خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغه شکل چې د دوی احساسات او هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي، او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی، هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته، نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو، او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو. د هوسنه د کلونو کلونو کله چې مو د زرګونو تاریخ یاد یو مو مسلمانانو او مسلمان بو او مسلمان برکی هیڅ کلام خلاف د خپل دین او مذهب حرکت نه دی کړی او هیڅ کلام د خپل عنعناتو نه چې هغه مختدر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم وسم امیر منی او هغه جنې ما هم مسلمانانی دي که موږ چې ادعا لرو ما افغانانی دي ما احساسات لرسه اما در قید ما در محل یا هغه محیط به تنگول و شرایط ورته سختون ده ډیر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پوښنې غړي سامیا خوګانی هم د خپل فراغت دورې خاطرې را سره شریکوي، وایي چې لخوانځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل پزړوي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو دی چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پس د ډېر جنجال نه و کړاو نه و زحمت نه و دغه ورځ ته سړی رسیږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به موږ ته اطلاع نامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حمله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینارو، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي. ډېرې ښې ورځې وي، استادان د پوهنځي رئیس د کورونه مېلمانه پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممصنفیان ملګری مې خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان مې را سره و. د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي د مکتبونو نه، د پوهنتونو نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیبا رښتین چې 45 کال استادي کړي، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سختې ورسره ګاللې. د دوی هیله هم دا وي چې د خپل خواري پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
از من محصلین انجونی ده هر دول خواخی و خوشحالی و نبی برخی کیگی. ما 15 سال بخکاله پا کابل پا هندون که تدریسو کو. او نن وی چه دقیق محصلین چه سکالی فارغ شویدی دوی ده اجازه ور نکرد چه ده خپل فراغت محفل و نیسی. در هیر دمائیسی خبره ده دوی مندی دی، دوی خویندی دی، دوی اغوارا خواخی هم دوی نقصل کی.
فراغات وروسته د فراغات غونډنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالب یا جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوښۍ په دې مراسمو هم محدودیت ولګېده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان د زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خځې له محرم پرته لری واټن سفر منع کړی، حجاب ورته اجباري کړ، او په وروستۍ پریکړه کې خځې له ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چل.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم قدر منوریدونکو نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوقو باندې بحث کوو دا چې کوم اشخاص ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمن دي په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو په خبرونه کې را سره میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال په پیل کې به اصولي صاحب ته خراغلاست وایو او پختنې بخپل ماتراکو په پیل کې که د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصول صاحب خبر
په لومړي سر کې که د معلول یو لاندې تعریف وکړو معلول هغه شخص ویل کیږي چې د هغو جسمي جنسي روحي او رواني برخې یا کلا فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري یعنې کلا نه یې پرچوي چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره ته بل هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي د پاره د امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري چې بعضی په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي د وجود کوم غړی کوم اندام یې پلټ شوی وي او یا هم وروسته د مختلف صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازاتو برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولي دي چې دوی د بعضې هیوادونو یعنی اکثره هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داسې خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه وي هغه مکلف شوي دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري
مننه کوم اصولي صاحب په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې
په نړیواله سطحه هم دوی ملاتړ شتون لري چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې نه دیرش مالایز طرحه جوړه کړه چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو په 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله چې د 2006 میلادي کال پورې دوی یو سره دریش پته هیوادونه غړی توپ درلودل نو په نړیواله سطحه هم د دوی ملاتړ د دوی د حقوقو ملاتړ د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي او د معلولینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی لپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او لپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې کنه
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده چې لومړی د افغانستان د 1902 یا هم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغړل شوې دي په 350 ماده کې د معلولینو د حقوق امتیازاتو یادونه شوې او تاکید پې شوی دی او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوې دي لکه د اسکاری څخه معافیت او کله چې شاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی لپاره باید 50% تخفیف شتون ولري او کله چې دوی د سرپناه ځایونه لري دوی لپاره باید لومړیتوب ورکول شي همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي حج او عمرې ته دوی لپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو ته عام خلق باندې او تامه په هوای ورکی چې د معلول اشخاص سره نیک او خرویه وکړي، او همدارنګ د زیات ماش یعنی د کومه ثابت ماش د رسمي پښتون کې لري د اوڅ اضافه امتیازات او ماشات ورکول کېدل په پنتونونو کې په خصوصي لسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شي، وکړه چې معلول شخص مړ شي د ورسی لپاره هغه امتیازات چې د خپل هغه ورسه د مودې پورې د ورسه هم اخیستلای شي.
بل پښتنه هم دا د اصولي سبب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او ولاتونه څه دي؟
بعض موارد او د بعض دلایل له امله نه ورکول کی او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري، او هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځان رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامونه چې هغه وروسته پاتې نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګه د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي، هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات ته سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنې مشکل سره مخ وي. او بلکې چېرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغو به واسطه درلودله هغو به نفوذ درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې امتیازات یې اخیستلې، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنې د فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ورهم کړل شي.
د دولت مکلفتونو ته به راشو چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نه شي.
بلکل، ګوره موږ مخکې هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوبو خلکو دپاره، معیوب اشخاص دپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي، د نړیوالو اسنادو او خپله ملي قوانینو په اساس به دوی تصویب کړي، په هغه اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي، او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوب خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته، نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي، کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي، او دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي، که چېرته نه کوي دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصولي صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغو مراجعو، هغو اداراتو، هغو اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو، او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي، او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغو ځای هغو مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم به تکلیف نه شي، ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها اداری کارمندان یا مسئولین چې هلته کار همکاري وکړي، بلکې ټول خلک باید دوی سره همکاري وکړي. نو دوی چې دي اړ خلک دي، محتاج خلک دي، نو دوی دپاره باید زیات دقت وشي او زیات هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې دوی ته ورسیږي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې، چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سخت ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوه دي، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملی نشتون لري، دوی د پاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی د پاره په نظر کې ونیول شي. او بل می د مرستندوی موسسات و نړیوالو سازمانونو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي، چې د خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، د دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل می د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دې هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصول صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو دا وت دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمو وړاندې کړه. تر بیا د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازریګو تاسو ټول په لاس پرو. الله مو ملشه.